ستړي مشي دا مشال ریډیو ده. په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار جان بلوس نیکی هدی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع په کورمکی د شیا سنی فرقو ترمنځ د زمکه په سر شخړه پیل شوې ده. مرګ جوب درامسته شوې ده. تازه حال به نه خپني غدر کو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه مو په دې خبرونه کې راغون کړی دي. کتر پای پور را سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي. ولې هر څومره کې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وايي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وايي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علي امين ګنداپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د عملیاتو اجازه ور نه کړي. ګنداپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. هغه د بنو پرلتوالو ته وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پرلتوال کورونو ته لاړل. پرلت د جولای پر 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ باندې ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل شو او ویش نور ژوبل شو. بلخوا د پاکستان پوستور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو. بنو پرلتوالو ویلي وو چې له حکومت ته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر دولس غوښتنې وړاندې کړې دي. د خیبر پختونخوا په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د ځایي خلکو روغتیا د څنګه د چارواکو په وینا دا تازه مرګ جوړ د جولای 15 راهیسی اوریدلې ده. له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمیر 8 او د ټپي شو شمیر 28 تر رسیدلې ده. په یعنی حال کې په کورمکی د شیاګانو روحاني مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری وای چې په سیمه کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده او ریاستي ادارې د مخنیوي لپاره د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوې دي. نوموړي پرون په پاړه چنار کې د جمعې لمانځه تر ورغون شو خلکو ته په وینا کې وویل چې په سیمه کې شیاګانو سنیانو دواړو خواو ته پراخته ونه رسیدلې دي، خو د په وینا ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي. د کورم انتظامی چارواکو لپاره د اړه سپیناوی نه دی کړی. په کورم کې پر امنیتي پوستې په یو سوال برید کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانه په ګډون 8 نور زخمیان دي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د مندنه کورم یو پولیس چارواکي د نوم نه خوندو په شرط وویل چې بیګاش په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. چارواکي زیاتوي چې کسو هم برید په امنیتي پوسته شوی، خو ورته نږدې له یو کور راوتلې زنانه د ډزو ښکار شوې ده. په جوبلو کې د ملیشیا او پولیس سرتیري شامل دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس داوړېدو لامل د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړي. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښې کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. په لورلای کې د جولای پر 28 دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د پنجاب د ملتان څخه د سورلو یو بس موټر د کوټې لور روان وو چې ناڅاپه د لورلای څخه 3 کیلومتر لري پر شینواری هوټل باندې د سرحدي عسکرو څوکایتا سیرما واوړېدو. د لورلای مرستیال کمشنر مهران بلوس خبريالانو ته ویلي چې په یاد پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون د درو کسانو د مړینې او سوارلو نورو د زخمي کېدو تصدیق شوې ده. جماعت اسلامی ویلی دی چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف با په پلازمین اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي په سلګونو پلویان پرون راهیسې پلازمینې ته نږدې راټول شوي او د ګرانۍ، ټیکسونو او بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف چې په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا حکومت د مظاهره چانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی څرګند کړی او له جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې د قومي ګټو په خاطر د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای خپل احتجاج د حکومت لخوا په مقرر شوي ځای کې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم قامي ادارې ان ډي ام اي په پاکستان کې د جولای له 20 راهیسې تر 30 منېټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. ان ډي ام اي پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې د سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي چې د بحیر عرب څخه د مونسون د بارانونو چپه د هیواد لوړو برخو ته د ننوتو امکان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر پختون خوا په غرایزو سیمو، مری، گلگت، بلتستان کې د ځمکې خویدنې یا د ډبرو د راغورځېدو پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ خبر دا چې د پیرس په اولمپک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه به څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي، پرون په پیرس کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزي ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، دغه راس کشمالا تلت، غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټنګ یا نخ ویشتو سیالو کې ګډون کوي. جارا نبی او محمد احمد دورانی د لامبو او فایقاری از بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. برخوا د پیرس په اولمپک کې د درېو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د مشال خبرونه پای. او کتر پای را سره مل پاتې شوی زنده محمد طالب ترشن د کورمه تازه حال به هم وری. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې په شارخ د ځمکې په سر شخړه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي. تازه حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګرناپور وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې عملیات وکړي. دا محال په پاکستان کې سلور واړو صوبو کې خلک د ګرانۍ نه او د لوډ شیډنګ یا د بجلۍ نشتوالي نه سره ټکوي. د پاکستان جماعت اسلامي په اسلام آباد کې په دې اړه احتجاج کوي.
بجلی کا بل کم کرنا ہوگا.
د مارونکو گاڑو د اتحادی مشران وایي چې د دوی ته د پاکستان په سړکونو باندې بیلا بیلې جرمانی ورکول کیږي.
ګاړه کوم روي ته شي په موټر روي باندې دومره غړ غړ چالهونه گاڑو ته ورکړي چې پرون یو ګاړې د پینډې نه راتلو هغه ته 36000 روپے چالهونه ورکړي دي.
د ګډ ترانسپورت اتحادی په دې اړه باندې هړتال کړي دي. نور حال هم لرود مشال تر څنګه شي. مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو کوربا مجید بابر یم. خبري ګړای ده او د خبرونه په دې برخه کې د جمنې سره سم د کورمه حالات لپاره ورزو طارق ورغزیتا. طارق ستړی مشي. د دې تر دا خو یو خبره ده چې د غلط کې مرګ جوبله او جګړه روانه ده، خو آیا د دې تر څنګ کوم د امن لپاره کومې حالې دلې روانې دي؟
مننه مجید باور صاحب. دغه د کورمی په بشرو کې د مدګی کلی او ملیخیلو ترمن د ځمکې په شخړه په 23 جولای شروع شوه. د جګړه چې کم دی دا وخت اوس مختلف او سیمه متغزدلې ده. په دې کې 15 ځایونه داسې دي چې هغه ته جنگ روان دي او سیمه ته چې کم دی لهنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې او هغه هغلته په 25 او په 26 تاریخونو باندې هم کوششونه وکړل چې دغه جګړه ودروي، خو لا ناکامې سره مخامخ شول. او نن یو ځل بیا چې کوم دی د جرګه الته بشرو ته ورغلې دي او په دې کوششونو کې لګیا دي چې د دوی ترمنځ ډزبندي وکړي. کچوم دغه بلشخیل او خورکلی، غوزګړی او کونجولیزو سپینه شګه او پیوړ صدا او سنگینو ترمن جګړه د ودرولو عمل چې کم دی هغه اسان دی، خو په بشرو کې لمرچو خلق رکوزول چې کم دی دا یو مشکل عمل دی. په دې کې کله یو فریق نه منی، کله بل فریق نه منی، او یو بل باندې هغه اعتماد هم نشته دی، او دا سوچ لري چې چټا پدې کې نقصان نشي، یو فریق راکوشي د مرچونو او د بل فریق قرباني بریدونه وکي. په دغه ځای کې د بریدونو سلسله هم ډیره تیزه ده. نو په دغه جګړه کې د مروش میرا چې کومه ده هغه تر اوسه سوال لسو تر رسیدلې ده. د پړچنار هسپتال مشر سید میر حسن جان اوس د لس منټه مخکې راته وویل دوه کسان د شپې پر وخت مړ شوي او سلور نور نن په بشرو کې د جګړې پر وخت مړ دي. هغه دا وویل چې اته مړی هسپتال کې ورسره رپورټ شوی، خو د سلور نوی مړی چې کم دی دا لا هم په لار کې دي او هسپتال ته نه دی راوړل شوی. نو په باقاعده توګه د دوی رپورټ هم زوی نه شمور کولای، خو دا دی چې کنفرم دی چې دا سلور مړی دي. نو دا سه دوه کسان په بشرو کې مړ شوی دي، نو دا شمیره چې کم ده دا سوال لسو تر رسیدي. او د هغه په خبره دا یو خبره پدې کې را چومه، د هغه په خبره چې په جګړه کې تر سلو زیات خلک چې کم دي هغه زخمي
شوی دي. طارق، د دې شیعه سنی شخړې سابقې ډېر پخوانی ده، او دا د تیرو سلو وخت 500 کالونو د غشخړې زی د دې په لړ کې یو مری معاهده شوی، او ټول فریقین په دې باندې رضا شوی و چې د مری معاهده ټول شکونه به مونږ عملي کوو، او بیا د غینې پس تر ډېره موده پورې د غلط کې داسې شخړې نو رامنځته شوی. نو اوس تاسو څه غنی چې آیا د مری معاهده باندې خلک ولاړ دي، د هغه هغه چې کوم شکونه دي هغه منی کنه د یو نوې معاهده ضرورت؟
خا د کورما علاقہ چې کومه ده د داسې د چې د غزي کې شیا سنی دوانه په یو ځای پاتې کیږي، او شیا د سنی سره او سنی د شیا سره د زمکو شخړشتا، او په دې باندې بار بار جنگونه هم شوي دي، او په کې ډېر غټ مرګ جوبلا تر دې مخ کې هم شوي ده. نو په 2001 کال کې چې کله جنگونه وشولو، نو دواړه فریقین چې کم دي په مری کې په 2008 کال کې یوزیشول او اغلته جرګه وکړه، او دواړو فریقین چې کم دي یو لوزنامه وکړه. په هغه کې ځنې نور خبرې هم دي، خو دا خبره هم پکې شامل ده چې الته چې څومره هم د ځمکې شخړې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کول شي، خو تر اوسه هغه چې کوم مسالې دي هغه حل راونه وتلو. نو دغه مسالې چې کله هم شروع شي، نو مسله خو ذاتی وي، او دغه مسله هم چې کوم د انتقالیزم کده او ذاتی ده، خو بیا دا ورسته چې کوم دی فرقایي زبنه چې بڼه خپل کی، نو د دې د وجې بیا ډېر غټ علاقې ته چې کوم دی نقصان ورسیږي، په لارې اوتړل شي، موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دي، او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي، او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور ضرورتونه چې کوم دی هغه امیر غلې، نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجه.
ها طارق، اخیرانه پښتنه دادا چې څنګه تاسو ویل نن بیا بشارو ته یو جرګه تلې ده، او نو تاسو غنی دغه جرګې نمونګه ست امید تم او ساتو چې دی بس غټې روړي یا دی به دی جنگ ته دی جګړې ته یو څه پیغام روړي؟
نو پیغام خو دا پښتنه ما د اغنه وکړله د تجربه یو مشر دی حاجی نورجاف علی، هغه ته ما دا ویلو چې تاسو ته ولی کامیابی نه ملاویږي. نو هغه دا ویلو چې مونږ په دوی په منځ کې خبره کولای شو، دوی ته مونږ سوال کولای شو، او بل دا دی چې مشرانو سره منلی هم ده، خو دا دی چې بیا یو دس شرارت وشي چې دواړه فریقین منی چې دغه جنگ نکو، خو په منځ کې یو ډز وشي، او بیا دغه چکم د وور دی د چکم جنگ دی ته بیا لمن ولې شي.
انتظامیه ته مله ولاړه ده، انتظامیه په زم دغه تشتا اف سی مشتا دغه تکي نورم چارواکي شتا، د هغوی له خوا په دې کې حالې درې کی
دا چکم جرګه ربلل شوی دا کورمتا دا انتظامیه ربلل ده، او فوج هم پدې کې شامل دي، فوج مشران چې کم دي پدې جرګې کې کینی، او هغوی هم کوشش کوي، او پرون چې کم دي د فوج نفری اف سی اومداغه شانته د فوج کم ټانک ته هغه هم بشرو ته ورستل شوی دي، خو بیا هم چې کوم دی د جګړه نه ودرېدلې او د جرګې مشرانو نش ما کله دا پښتنه وکړه چې د خلک نو درېږي نو د انتظامیه څه کوي لګیا دی د دومره فوج دی د دومره غدي پولیس والا دی ایف سی دی نو دا څه کوي لګیا دی نو هغه دا ویلو چې مونږ د حکومت دا ویلو چې څوک نه مني او د جګړه جګړې ته دوام ورکوي نو تاسو په لولو کې یادر کوو چې تاسو د خلاف اکشن واخلي خو هغه بیا دا هم ویلو چې چونکه عام خلک تي او حکومت احتیاط نه کار اخلي او هغه وایي چې د سینا چې دغه نور مشکل را پیدا شي نو هغه کوشش کوي چې د سه مسله مخې ته رانه شي او دغه جنگ
تاریخ لنډ غون ته کراته وي دا سمره مرګونه چې کیږي یا چې سمره خلک زخمیان کیږي آیا چونکه قبایلی ضلع په خاصه توګه کورمه هم دا اوس د پاکستان د این لاندې دي د پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې دي د دې اف آی آر درج کیږي
د دې اف آی آر په دې انداز کې خو درج کیږي چې چرته چرته یو پیخه وشي او هغه پیخه په وجه باندې جنگ شروع شي نو هغه د پیخه اف آی آر خو درج شي لکه دا دي چې په لار کې یو غاړه د مسافر وشتل شو د وجه جنگ شروع شو نو اف آی آر خو د هغه درج شي خو چې کوم د جنگ شروع شولو د فساد شولو بیا په دې کې مړی شولو هغه اف آی آر بیا نه درج کیږي چونکه دا قومي او د هغه خبره شي نو هغه ځکه اکشن اخستلم حکومت ته ګران کار دی دغه شانتي د کورمې یو بل صورتحال د سده چې په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکټ ډک مواد خبرول کیږي نو چې کله هم د کرکټ ډک مواد خبر شي نو حکومت اف آی آر کړی دي او په هغه کې اکشن هم خسته دي خو هغه کې به ځینې داسې مسلې هم راشي چې هغه خلک چې بار دي او هغه چې کوم دي د ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپل مخبره کړي نو هغه خلاف حکومت اکشن نشي اخستلې نو هغه کې به لږ مشکل پیدا کیږي نو د چې کوم دلته بیا خلک وي هغه دلته اف آی آر درج کوي خو بیا په غټه سطح باندې په اف آی آر باندې عمل چې کوم دي هغه یو ګران عمل یو ګران کار دي او هغه وجه دا دي چې چرته چې چا باندې د سنی نوم پریوزي هغه سنی د سنی سره ودرېږي کمشر دی یا کا هغه دی صورتوې عام سړی دی ا د سنی سره ودرېږي د مذهب پوجي باندې او شیعه د شیعه سره ودرېږي نو دغه وی مسلې چې کوم دی دینم حکومت لګنه کې ډډه کوي چې د سینا چې دغه شیعه سنی په نامه باندې د مذهب چې کوم خبره ده
د مخکلاړه شیعه خور شیعه ډېر ډېر مننه
خور شیعه او دغه مسله د پاکستان نور لکو ته وغځيږي
صحیح ډېر ډېر مننه تاریخ ورغځيو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږي د جولای په 20 د کورمشیز د کوونکو په پیښور پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس پر مهال وای چې په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې دي و درولې شي د امامي استودنټس ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې لوجي دوی نشي کولای چې خپل کورونو تستانه شي تفصیل عظمت علي شارک
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجي دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي باید صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي
تقریبا 3-4 ورځې چې کوم مسایل او جګړې را روان دي هغه پیله خوده چې هغه فوري جنگبندي وشي هغه نه پسل دغه زمون ضلع کوم چورم امیدین دي هغه امن غواړي ټیک شو هغه کې حکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې حکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دا چې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي کې پکې ګورمنټ دا مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې یو ته هلیکاپټر څخه بندوبست کوي چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي
د خیبر پختونخوا په کورمکې د شیعه او سنیان ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وجري شوي او 20 ټپيان شوي دي د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15مې راسي په مجموعي توګه د واړو غاړو ته وجري شو شمیر 8 او د جوبل شوي کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې د زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټ هم عمل نه دي شوی
مدته چې کوم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګنا دي د دې ایس جرم سزا نشته دوړو طرف نه دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې د سمکه تنازع باندې او دا اوس نه دی دا ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونه هم د دې فیصلې کړی دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه ایڈمنسٹریشن نه کوي. دغه دی کی دار فورن د جنگ بند کی او د لارې د کولو کی او امن د کیم کی زد داوی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم څو ځلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنې دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اس مشال ریڈیو ته وګي خبري غړای دا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنڈاپور ویلی چې د بنو پر لټوالو ټوله غوښتنې منلې دي. الیمین ګنڈاپور د جولای پر شپږمه بنو تلاړ او پر لټوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې عملیات نه مني. هغه پولیسو ته امر وکړ چې بسیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو زد کاروایی وکړي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د جولای پښپک بشتمه بنو کې پر لټوالو تخپل وینا کې وویل چې د دوی ټوله غوښتنه منل شوه. هغه وویل چې خپل وینا به ورکړي خو صوبا کې عملیات نه ورکوي او خپل فیصله به پخپل کړي. دا د هغه وروسته چې د جولای شلمې نیټې نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیورلاندې ځای ولس پر لټ پیل کړي وو چې سیمه کې د منټینګشت غوښتنه کوله. د پرلت مشرانو د غلطه د وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې. وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظورې شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي او پولیسو ته امر کړي چې صوبه کې د هر ډول مسلح تنظیمو ضد د کاروایی وکړي. دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو لس غوښتنې منل کې دو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. ټول د بنو بازار بند وو او ولس د دوی غوښتنې منل کې دو خوشي ول منځله. د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي. کاوروستا لاګو نشوي نو ولس با بیا راوځي.
اصلیت میران به مش پختم بونډي کچرته دغه امپلیمنټیشن وشو په یو وخت باندې مش ډېر مطمئن وي کچرته په امپلیمنټیشن شه سستی روغلا یا کو دای په شه روغلا مش د مزاحمت دغه شی جری وي لکه د هفته مخ شته سوالي
بنو کې پر لټ پروستا لاغه پیل شوه وو چې 15 جولای بنو چاونې باندې ځانمرګي برید پاس د جولای په 19 د غلطه امن مارچ وشو چې د پرلتوالو په وینا هغه کې د ډزو پر مهال یو لسی وګړې وژل شوی وو او وویش نور ژوبل وو چې د هغې پس د بنو لس لخوا پرلت پیل کړل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي د پندای خار په لیاقت باغ کې پرلت وهلې ده. د ګوند غړي په ملکي د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق تولیدونکو شخصي شرکتونو سره شوی تړونونو او په خلکو د زیات مالی لګولو خلاف احتجاج کوي. د دغه احتجاج حال د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی د رولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 16 جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته د تلو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامي او د جمعیت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جمعیت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28 جولای پرلت ته د وینا په مهال د جمعیت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جمعیت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی په رحم وکرم نشو پرېښودی. جمعیت اسلامي د 15 کړو خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان لپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان لپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کړو خلکو ته حق او انصاف ورکړي. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا دې نه کوي. نیخ په نیغه د یوه وک لرونکي کمیټي جوړه کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جمعیت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1440 ماده پلی کړې ده چې تر مخه یې له 5 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جمعیت اسلامي د احتجاج په هکله په 28 جولای یوې خبري غونډې ته وویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تے اجازہ ورکل شوی وچ پلی لیاقت باغ کی بپرلت یا جلسہ کری. انتظامیہ سره پدیلر کے ٹول طریقہ کار ہم فیصلہ شوی وو. دا دا حکومت پکار او دخل کو پجوند کے لاسوہنہ دا چہر اور زیواڈ لراشی اولارے بند کری. د پنڈائی او اسلام آباد تر میں خلق تاگرا تک نشی کولے ملونو پر گاڑی ولاڑوی. جما حافظ نعیم سے تفاس تے چ حکومت تاثر خبر اتر تو تیار دے. حکومت چمتو دے چوا مذاکرتی ڈالا جوڑ کری اور تاثر خبر اتری وکڑی.
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے.
د حکومت لخوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار ایکسپریس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې دوه ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دغه مظاهرې حال عظمت علي اشاره کوي.
داغه ګناه د پیښور پریس کلب مخې ته د هاغه سرکاري ملازمینو دي چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای په 28 د سرکاري کارکونکو اتحادي په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي، باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخوا د زیات انکم ټیکس له وجې په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو وګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو، او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه ډیر زیات سیوا شوی دی. هر کاسټ اف ایټم ډیر زیات ګران شي، سکولونو فیسونه ګران شوی دي، ترانسپورټیشن ګران شوی دی، کرایې ګران شوی دی، باقی دا لري چې نور خرچې سیوا شوی نو چې کم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه خو سیل د ټیکس کې لاړو. چې ټیکس پکار دی خو دورا پکار دی چې د 400 کیپیسټی دا نو هغه مرغې باندې
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په سری رشتما د 1100 ارب څخه سیوا بجټ وړاندې کړی چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستو او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړی. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت ټیکس په مت کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کړئ. یو کلاس مولیدل لري په غي برډن نه کوي یقین وکړي. موږ لیګل ټیم هم دې پاره هایر کړی دی. موږ به کوټ سمزو چې دا یو سلیډ کلاس تاسو قتل چې په دې باندې دا غیر منصفانه ټیکس لګوي. کزه تاسو ته پوره ډیټیلز کې لاړ شمه چې کم آمدن والا دي، د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا، دا د ګراس سیلری والا هغه باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چې کم ټیکس دی هغه بیا 40% تلاټ شي. خو زه به اوورال دا وایم چې سیلری کلاس باندې بوج زیات دی. که تاسو ریټیلر ګوري، ریټیلر نه 97 بلین ریکوري شوی ده. که ایکسپورټرز ګوري، دا هغه نه 82 بلین شوی ده سمثینګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپینډ کړئ، نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوئ.
پاکستان بزنس کونسل تر روان کال د جولای د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکو د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالی پاړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 323 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو تا وګی او درنګ سات کی د خبرونو د لنډیز وخت کی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې د نورو څلورو تنو د وژل کېدو خبر دی او د دې خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله په تیرو درې ورځو کې اوریدلې ده او له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمېر 14 ته ورسېدو د سلو نه زیات کسان ژوبل دي. په کورمه کې پر امنیتي پوستې په یو سوال بیت کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانه په ګډون اته نور ټپیان دي. نن مشال لري په خبرو کې د مندنۍ کورمه یو پولیس چارواکي د نومونه خوځو په شرط وویل چې بیګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګوب لاوړېدلې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس دا وړېدو له امله د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. جمهوریت اسلامي ویلي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډشیډنګ خلاف په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم قومي ادارې این ډی ایم ای په پاکستان کې د جولای 28 ساحسي تر 1.5 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. این ډی ایم ای پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. د پیرس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې څه باندې 15,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. دا مشال لیډیو ده. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم ورته تورخم ته. په تورخم دروازه لا هم ځینو افغان وګړو ته پاکستان ته داخلي دوه اجازه نه ورکول کیږي. ځینو افغان وګړو مشال لیډیو ته ویلي چې د کورنۍ ځینو غړو ته په کابل کې یوې ټریول ایجنسۍ جالي میډیکل ویزې لګولې دي چې له کبله یې اوس هغوی پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا بیا ځینو افغان وګړو ویلي دي چې په اصلي ویزو پاکستان ته په اوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د تورخم په ایمیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې وی ټریول ایجنسی په مرسته ورته میډیکل ویزې لګولې وي دلته ریسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې، فیک اسناد والا یعنی جالي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې ده چې موږ هم بستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی هم راوستله. رسم مو هغه سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکای هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسار دفتر ته آلته ورځو، بیا دې پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزا واخلو. سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو، د مسلمانانو ته او ځان دې پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي فضل واحد ظاهری ویل چې سیاحتي ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دوکې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو ستورست ویزه لرم پاکستان ته ځم، خو نارمل ویزه را تر کړې ده. وز دلته تلګ رشته ګرمي ده، خدا به نک برابرېږي وخت سره. په فل حال ما ته کوم مشکل نه و، دسه چې کوم حالات مالې دلی ما ته پر کوم ځ خاص مشکل نه ده پیښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی. زما په مخ چې کومه ویزه ما اخیسته ده، خو نارمل اوریجنل ویزه لرم. ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه بکیږي ان شاء الله. ان شاء الله اوس دلته دخولی وام، داخلي ګم پاکستان ته بزم.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تورخم سانګې مرستيال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څلور ورځو کې سباندې یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یا یعنی علاج او سټوډنټ یعنی ماسیلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات تر لاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم ماسل نو. د اف ای ای چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رئیساروي او ایمرجنسی ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارایول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی ای ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاسه رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی. پاکستان د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسه هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسه د افغان وګړو پاکستان ته پراته کې اضافه شوه. افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلی جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي، خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، پاکستان کې سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د 26 نه په یجام هړتال کړی چې تر هغې به دوام دار ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې. دوی وایي چې یو خوا حکومتي ادارې په لاره پرې په زرګونو جرمانې لګوي، بلخوا د شوکمارو لخوا هم دوی تښتول کېږي او پیسې ترې هم اخلي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د ګډز ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې په 26 جولای دوی د مرکزی تنظیم اعلان سره سم مکمل پیجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي.
سبا گورنمنٹ چکم دے جو وزن مقرر کرے دے ایک تل لوٹ کنکہ منگا دے وانے خوشحالی و خفا بھی نویو کچھ گاڑے کل دا خپل منزل نا لوٹ شو یا کراچی نا یا لاہور نا یا اسلام آباد نا یا پنڈے نا الار وان روانی کانٹی کانٹی کنن نو دی کاغے 30 کلو یا 50 کلو سے ہوا ہوگی جی آگے لے جرمانہ پلاس کی تمام کی جدا 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپے جرمانہ کی بیا گاڑے کا موٹروے تشی پا موٹروے بانے دمرا غڑ رکھ چالے لنا گاڑو تا ور گئی کہ برنیو گاڑے دا پنڈے نا رات لو آگا تے 36,000 روپے چالے لنا ور کړی دی. د لاهور نه یو گاڑی راتلو هغه 52,000 روپے چالانو کړی. هاي دا گاڑی 52,000 روپے کټی کدا گاڑی چوری ادری کی دا ملک په یو څنګه چلیږي ملک خو بجام شي.
نوړي دا هم ویل چې خیبر پختونخوا سند او په پنجاب صوبه کې د دوی ډرایوران سره د گاډو تختول کیږي او د پیسو لپاره وجل کیږي. هم
کم چې کم کراچی نه کم گاڑی راځي کنه تمل تا غره کچې علاقہ د الګ ډا کوندي ډرایوران تختې گاڑی تختې کلندران تختې روز روز کې تاسو ګورې سونو ډرایوران کلندران مړکړي دي تاسو مړه پیسې اغستی دي بیا خان کې
خو بیا کاروباریان او دوکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمول لوجه په دوی خرچي سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي. د ورځې کاروبار کونکي حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متیا ده وروړو به قریب د غیدا خوخه وزن به زمونږ خوخه او اوس کاریان د غیدا خوخه دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوې دي. نو د دې زور چې کم دي دوکاندار راځي دوکاندار نه بیا لاندې ټول کمزور خلک غریبانان کم خلک چي دي ادی لو ټور په خلکو باندې ورځي اخوا گاډو والا غریبانان په خپل ځای باندې فریادونه کوي. مخکې به چې موږ له گاډو والا مال وړو تقریبا 30 ټن پورې وزن بیرال وړو اوس چې کوم دی هغه و چې د ګورنمنت طرف نه موږ ته 15-16 ټن نه سیوا اجازه نشته او کرے یو ماغه ده.
یو بل دکاندار محمد اشتیاق وای چې گاډو والا تر اوس یو په دوا کرایا نه اخلي او چې پښتنه درې وکړي نو چې پلاره ډېره خرچي کیږي. سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په گاډو کې د سامان وړلو حد هم ډېر کم کړی دی.
دینه مخکې موږ ته چې کم گاډي راتله 32 ټن گاډي به د پنجاب راتله په 1,40,000 روپۍ کړ اوس مالک و گاډي راغلي 32 ټن
او ما نه کری لا 195000 روپے دا 195000 کم ایکسٹرا چ کم پیسے را لدا فمارا نخلی دا پدی مال رانی دیسره دا مال قیمت زیات شو
ولی پدی حق له خود کم حکومتي چرواکی یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخه ته نه دراغلی خود غ ٹرانسپورٹرانو مشال لیډو ته ویل چې د دوی مرکزی تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر سندجی پای ته رسیدل دي نو ځکه دوی خپل په یجام هړتال اعلان کړ دی او تر هغه بدا جاری وي چې تر سو د دوی ټوله غوښتنې نوی منل شوي او د دوی امنیت هم نوی باور کړ شوي ولی د دې نوړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټر ویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ٹرانسپورٹرانو په دغه غوښتنو د هړتال په مقام مطبوعاتو ته ویلی وو چې د ایکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړوند پولیس چرواکو ټولو ٹرانسپورٹرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړي دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
مشال لیډیو ته وګی د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلی دی چې حکومت هیڅ چاته د امنیت خرابول اجازه نشي ورکولای او بلوچستان یک جهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل خار کې وکړي د دې خبره زکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځنې مهمې پروژې پیلېږي بل خو د بلوچستان یک جهتی کمیټه ویلی دی چې دا جلسه په هر حالت کې په گوادر کې کیږي تفصیل ایوب ترین ناورو
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوس ایگزیکټیو کمیټي ته پکار دي چې د گوادر جلسه په بل شهر کې وکړي ځکه چې راتلونکي ورځو کې حالت د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکي دي نوموړي د خبره د جولای په شپږشتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپل وینا کې وکړه او ویل چې د بلوس ایگزیکټیو کمیټي لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله حالت د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینی پروژې پیل کېدونکي دي
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا
کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سو نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چې موږ نړیوال نقلو حرکت دی او د اگست په 14 نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ ته پرنس لپاره به چینایان هلته بیا
ایئرپورټ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں
شغل بوکٹی زیاده کړه چې د استخباراتي ادارو د ریپورت لمخې په گوادر کې د ترګری د پیشي زیاتی دړکې موجود دي بیا په خاصه توګه د نوموړي په خبره چې د بلوچستان وسلواله ډلې بی ایل ای د بلوچستان ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې په جلسه کې 14 کول غواړي چې پړه ورسته پر حکومت ورواچوي خو حکومت په کله هم وایي چاته د امنیت ورانولو اجازه ورنکړي
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی
اس میں وار وار دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی دا مشران سره خبر کړی دی چې تاسو د جلسه ځای بدل کړی گوادر یو نړیوال شار دی تاسو په تربت کې جلسه وکړئ موږ به پر کومک د سره وکړو که په کوټه کې تو جلسه کول غواړي تاسو سره و کومک کول ته تیار یو خو پر دې برسیره ک دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي ځکه چې دوی ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول میں سیور کولای
ہم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے
دے بلوچستان اعلی وزیر دا خبر په داس وخت کړه دی چې واز یو ورځ ورسته یعنی د جولای په 28 نیټه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي لخوا د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده په کوم کې د ګډون په خاطر د هوا د بیلا بیل برخ څخه ډېر خلک د گوادر په لور روان دي په دې ترڅ کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ ویل دي چې حکومت د راج مچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکام کولو هڅې پیل کړې دي میرمن مارنګ بلوچ دا خبره د جولای په 16 نیټه په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پور کړې دي چې د حکومت لخوا و ټرانسپورټرانو دکاندارانو او هوټل والاته د امکان یا دړکې ورکول پیل سوي دي چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره د دی ہز ڈول کو مارک نہ کبھی
ہر مردوں راجی مچھی ہے کامیاب کرنے کے واسطہ ہر بڑی قربانی دے گا واسطہ تیار
راج مچھی جلسہ کامیاب کول پہ خاطر وہ ہر قربانی تو تیار ہو کا حکومت طاقت سخکار اخلی نو بلوز ایگزیکٹو کمیٹی با پٹرول بلوچستان کی لوئی سڑکان بند کری او بلدا چی ریڈ زون یو زائی نستا وادرز مجھ دا بلوچستان خپل خاور دا مجھ وہی چاہتا دا دے خبر اجازہ نسور کولائے چیز مجھ خپل خاور دی چوک پر ریڈ زون کی بدل کری یا خپل امزک پا ملیٹری زون کی بدل کرو دے مارنگ بلوز پا خبر چی دا گوادر راج مچی پا غونڈ کی دا بلوز کامی سوال او دا لادرک بلوچستان پا آڑا با خبر وسی دا دے دا غواری پا آڑا با اڑاندی زون رامز تکی جی روسا میرمن مارنگ بلوچ اعلان وکھڑی چې د جولای پاتې وشتم نیټبا چپ لګوادر په ټوله مکران ډویژن کې کاربندي زوی ټوله کاروباری مرکزونه به تړلې وي خو ګوادر به خلاص وي ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادی شان ته ارتیا لري
مشال رادیو ته وګیاست اوس وګغ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
تاسو مشال رادیو ته وګورئ هم په بلوچستان کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچستانو د یووالي یا جګړتیا کمیټه په اعلان یو جلسه کیږي د یادې کمیټې مشران وایي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 25 ډیر مهم غړي او کارکونکي نیولې دي د بلوچ یکجهتیا کمیټې د کراچۍ یو غړي امنا بلوچ مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو او امنیتي ادارو اهلکار د بلوچ په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړی دي تفصیل له کراچۍ نه نیازدي راکړي
په کراچۍ کې د بلوچستان د یووالي یا یکجهتی کمیټې مشران وایي د کراچۍ پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د خار په ملیر ګلبهار پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچستان په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دیو ورځو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټې مهم غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي آمنه بلوچ د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تیرو دریو ورځو راهسي پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچستان په کورونو چاپې وهي او د خار لیاری ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړی دي
کافی لوګو کې گھر میں چھاپے پڑے ہیں
اور دا وایي د ډیرو کسانو په کورونو چاپی وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 25 کسان پورته کړی شوې دي بلوچ یکجهتی کمیټې مهمه کړي میر بلوچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړی شوې دي او د لیاری څخه صدام بلوچ شاداب بلوچ باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوې دي او تر وسا د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي
او ان کا بھی تاحال کوئی اتا پتا نہیں ہے
آمنا بلوچ زیاته کړي چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه گاډو ډرایوران او مالکان هم نیولې دي چې دوی گاډي د گوادر ته د تلو لپاره بوک کړي وو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي دي د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپې وهلې دي خو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په گوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیا لا بیا لې هڅې پیل کړې دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی اداری زوروی دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې د بلوچستانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لوی جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 راهسي په سنو بلوچستان په بیا بیلو سیمو کې هلې سلې هم روانې دي بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو نیول او زورول غندلې دي د کمیشن د سند مشر خزر حیات د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تر وسه ورته دیرش تو زیاتو کسانو کورنو رابطه کړې ده چې خپلوان یې کراچۍ کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتی دارو پورته کړې دي
پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے ڈی ایس پی اٹھا کے لے کے گئے ہیں
دی وای چې پولیسو او د پولیسو ڈی ایس پی خلک پورته کړې دي د لیاری او پاک کالونی نه او داسې بیا په ملیر ګلبهار او نورو سیمو نه هم بلوچستان ځوانان پورته شوې دي او دا خلک د پولیسو په تانو کې دي او سلګونو کسانو سره خپلوان هم ملو شوی دي. پولیس دا کسان بغیر لسټورونو مقدمو پټانو کې بند کړی دي
بغیر کسی ایف آئی آر کے.
خضر حیات زیاته کړی چې امنیتی ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په غړو هم فشار اچوي چې د بلوچ یک جهتی کمیټې د گوادر په غونډه کې ګډون ونه کړي او په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو په نیولو دي خاموش پاتې شي. خضر حیات وایي چې کمیشن تل په کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا په ټول هیواد کې د بشری حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی دی او اوس په هم هر ځای کې خپل غږ پورته کوي. خضر حیات زیاته کړی چې د کراچۍ د ګلبرګ تانی پولیسو او په ساده جامو کې ځنو کسانو د جولای په 15مه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ د کور نه پورته کړی وو او تر درې ګڼټو پورې د ځان سره د ساتلو رستوي بیا خوشی کړی. نوموړي په وینا چې اسد اقبال بټ په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د نیولې شو غړو د خوشی کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنی کړې دي. د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقوقو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په 24مه په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشیا ځواک په خوزدار کې د کمیټې شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولې وي چې وروستو له ولسي فشار له وجې خوشي کړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي د جولای په 26مه د اسمبلۍ په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي او بلوچ یک جهتی کمیټې دي د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل ښار کې وکړي. خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر ښار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشره سینیټر روبینا خالد وایي چې میرمنې په معاشي توګه د خود مختاره کولو لپاره به منصوبه پیلوي. نوموړي وایي د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښایي. د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشري سینیټر روبینا خالد د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې د دې پروګرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو خوځو سره ملاقات وکړ. په دې اړه نور تفصیل خالدانی اسنورو.
د نوخار اوسیدون کی سمیر بیبی چی سلور لونی دی او د بینظیر مالی مرستو پروگرام لاندی پیسی اخلی وای چی دی منصوبی نبا بی وسا خزوتا دیر گھٹی تر لاسشی دا وای گرانی دیر زیات دا او مزدورکار کس چی بچی دیر وی نشی کولی طول خرچی د بچو پورا کری. مشال لیڈیو سرا خبرو کی سمیر بیبی زیات کڑا
گرانی ڈیر زیادہ رضا 30-35 ہزار صرف دا کور خرچہ لگا دی سر جوڑی گی نو آنکھوں دا بچو تعلیم تا ڈیر زیادہ بیا گران بھی نو دی دا پارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانہ نو سرا نو دا خوری زیادہ خ خبر دا زگا چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی خپل مور ناسی و خپل بچی دا پارا با لگا گٹا کئی
چانبی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سرا تھڑ دا وائی کسہم مالی مرستی خزتا وقتی فائدہ ورکئی ولی د ہنری سکڑو پروگرام خزی معاشی تو گباندی خود مختار کولیشی او دا ٹولمری گٹھ دا
ومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بینظیر یا بل پروگرام یا بل پروگرام نو دا داغی دا سے مالی امداد دے چې کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي. خو چې کله مونږ یو ښځه سکل ورکو، هغه له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغه د پاره داسې فنډینګ ورکو چې هغه پزان یو کاروبار سٹارټ کولی شي نو هغه ټول عمر د پاره اکنامیکلی انډیپندنت شي، د هغه فیملی، د هغه بچی، د هغه کور والا څو نه یې هغه د دینه مستفید کیږي.
فرخنده جبین یو کونډه ده او په خبر کې د ګلکاری او کوریشی کارونه کوي. نو موړی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي چې خزو د پاره هنریز تکړه ډيري مهمه دي چې ګران وخت کې ځان د پاره دوه وخته روټي پیدا کولې شي. دی په دې خبره زور جوړې دي چې هنریز تکړه سره د خزو ته مارکیټ ته هم رسایي ورکړي شي، ځکه چې تکړه نه پس د سامان په خبره خرص هم ضروری خبره ده.
سکل ضروری دے چې سلاس کې هنر وی نو سلاس خو بزان دورز یو روټه پیدا کولی شي خو هغه سره سره د مارکیټینګ هم ضرورت دی چې سامان جوړ کړي دا به چاله ورکړي چا باندې به خرڅوي کاغه بنیان جوړ کړي کجورابي جوړ کړي جسم کې سم جوړ کړي خنه خشې جوړ کړي دلته مارکیټینګ چرته وي سټالونه نشته دی
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال 2008 راہسی شروع کڑے شوے دے چیتر لاندی 9 ملینا کورنو تا مالی مرستی ورکولی شی دا پروگرام لاندی ہری کورنی تا دریم یاشتی پس لسنیم زرا روپے ورکولی شی دا دی پروگرام شروع کولو مقصد دا بیوسا کورنو خزو تا مالی مرستی ورکول دی دا پروگرام لاندی دا میاندو او نوی زی کی دلی معشومانو دا پارا بے نظیر نشنوما او تعلیم پر مختک دا پارا بے نظیر تعلیمی وظائف ترسنگ نوری گنش پیر منصوبی ہم شروع کرے شوی دی خالدانی آز مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو هر اورز دا سحار لسلورو تر شپگو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پاکستان پاسپورٹ پر لپسې د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ نومول شوی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس د عام پاسپورٹ په ذریعہ د هیوادونو نړیواله درجه بندی کوونکی اداره ده چې په کلنیز بنیاد د نړۍ 199 پاسپورٹونو درجه بندی کوي او دغه شمیره معلوموي چې د یو هیواد د ویزې پرته نور ملکونو ته څومره لاسرسي لري سخ کال دغه شمیرو کې پر لپسې د پاکستان پاسپورٹ په سلورم ځل د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ منل شوی په دې اړه تفصیل اسما ګل ناورو
پنړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکې ادارې هنلې پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په 13مه جاری شوې شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي عراق یو دېرش شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي د پیښور اوسیدونکو محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړکی اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل را چیر نه تالین تر اتلم نو پسې کې په لاین لګیدل او ایمیګریشن باندې سونه چې کوم کسانو هغه پر خل خو ټیکل ز په خپل لاړم او ایمیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورت یو کسو چې زه پاکستاني ما نو زه د لاین نرو وستم او یو سایت ته کوم دې را پر سایت ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کو زما بیا چې کوم دې زما پاسپورت کتو او د پاسپورت د کتو نه پسې بیا ای دو ویل چې را د واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ د سره ریټرن ټیکټ شته او کنه ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو نو ما اجازت راکړو پاکستانی پاسپورت شدا زندري بد قسمت دی چې دې پس پک نظر سره اخته شي ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ پکچ د پاسپورتونو درجه بندي کې د پاکستانی پاسپورت معیار کمیدل لوي وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړي دل دی
ونګا دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلګ دی هغه کې زمونږ اسسمنټ شوی دی غازیبی خبر ادا چدل ته هر یو کس چې دی زیاتر اکټوبیک مایګریټس دی اقواری چې سپه طریقہ آسترالیا ته اور سبا یورپ ته اور سبا یو کے ته اور سبا امریکې ته زال اور سبا کینیډا ته زال اور سبا دی وجه سرا دا غی اگر کنٹرول زیات ساتي
دا پی خبر په هنتون د ابلاغیاتو د سانګي وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چکله یو ریاست بنیادی ستونزو حواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ پکش هم د هاغه هیواد اهمیت کم شي او دا چکله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هاغه هیواد کې سرمایه کاری کول زیات خوخوي او رڼخت ترې ګټه پورته کې دی شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیایي او د هغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي، د هغه اثرات د هغه ملک خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار د هغه په دې باندې هیڅ توجه نه ورکوي.
هیلی ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 شپږ کال راهسي تر اوسه د 125 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجې په کاروبار، سیلګرۍ او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتي حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتره پاسپورټونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.